द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د جمعې ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پینې او په واشنگټن ډی سی کې د سهارې 9 بجې دي د یو ساعت خبري خپرونه کې د تازه شپږ ومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان سوات چارباغ شانګله الپوره او بنیر کې نن د امن لپاره او د ترخګری پر ضد احتجاجي مظاهره شوه د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې طالبان سوات ته جګړې لپاره نه راغلي بلکې د هغوی یو کمانډر د خپل خور پختنې لپاره راغلی وو مخالف سیاسي غړي وایي صوبایي حکومت د ادارو په خوله د ترخګرو وکالت کوي سعودي عرب د تیل پیدا کوونکو ملکونو تنظیم او پیک نور غړي ملکونه مجبور کړي چې د تیلو پیداوار کم کړي رویټرز خبري اداره وایي چې دغه خبره وایټ هاوس په داسې حال کې کړې ده چې اوپیک تیره هفته د تیلو پیداوار د کمولو اعلان کړی او د دې وروسته د امریکا او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی او د برتانیې دفاع وزارت په خپل ټویټر ویبپاڼه باندې ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې روس پلو او وسلوالو په ډونیټسک سیمه کې بخمود ښارګوټي مرکز ته پرمختګ کړی اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان سوات چارباغ شانګله الپوره او بنیر کې نن د امن لپاره او د ترخګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوه د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې طالبان سوات ته جګړې لپاره نه راغلي بلکې د هغوی یو کمانډر د خپل خور پختنې لراغلی وو د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختون او نور ګڼو کسانو په ټولنیزو رسنیو د احتجاجي مظاهرو لپاره غږ کړی وو د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرال سیکرټري سردار حسین بابک په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل ګوند په غړو باندې غږ کړی چې د بنیر د امن پاڅون په نوم امن مظاهره کې په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي دغه مظاهرو کې په ګڼ شمیر د هر عمر خلکو برخه اخیستي مظاهره چانو په پښتنو سیمو کې د وسلوالو په موجودیا ادارو او حکومت په خاموشۍ باندې سخت نیوکه کړي او په سیمو کې د امن لپاره یې نارابازي کړي مظاهرو ته وینا کوونکو د ملکی آئین لاندې خلکو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې کړي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د اگست میاشتې راهسې د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي دا وروسته له هغې چې په دیر کې د صوبایي اسمبلۍ په یو غړي برید شوی وو او بیا په سوات کې د وسلوالو لیدو خبرونه مخې ته راغلي وو او بیا په سوات کې د امن کمیټې په غړي 14 شوې وه چې پکې د ته کسانو سره وجل شوی وو او ورپسې په بله ورځ د امن کمیټې یو پخوانی غړی ووجل شه د دغو دواړو پېښو ذمهواري تحریکي طالبان پاکستان په غاړه اخیستي روانه میاشت په سوات کې د یو پلار او زوی د وژنې او بیا په 10 اکتوبر د سکول په ګاډي برید شوی چې پکې د ګاډي ډرایور وجل شوی او یو زده کوونکی جوبل شوی وو د دغه پېښې په ضد دوه ورځې وړاندې د نهې په ورځ د سوات منګورې په نشاط چوک کې یوه غټه احتجاجي مظاهره شوې په یاد احتجاجي مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ولسی تحریکونو مدني ټولنې او ځایي مشرانو برخه اخیستې وه دغه مشرانو او د سوات ځایي ولس ویلي چې په هیڅ صورت به نور پښتانه په خپله سیمه کې د ترخګرو مسلط کولو ته غاړه کېږنه دي او د ترخګرۍ پر ضد به مزاحمت او هر رقم غږ پورته کوي په عیني حال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکه کیږي چې په صوبه کې او په ځانګړي ډول د وزیر اعلی محمود خان په پلاډنۍ علاقه سوات کې د وسلوالو پر ښکاره کېدو او بدامنۍ باندې غلې پاتې شوی مرکزی حکومت په صوبه او صوبه په مرکزی حکومت ذمواري ورچي چې د امن په پرځای کولو کې خپل کردار ولوبوي د خیبر پختونخوا حکومت وایاند او د اطلاعاتو په حق له د وزیر اعلی سلاکار برس محمد علي سیف وایي چې طالبان سوات ته جګړې لپاره نه راغلي بلکې د سوات په غرونو کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه نو هلته د طالبانو یو کمانډر د خپل خور پختنې لپاره راغلی وو خو څېړونکي او سیاستمداران بیا د صوبایي حکومت دا دعوه د حقیقتونو پر ضد بولي او وایي چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د اسټابلیشمنټ په وینا پرله پسې د ترخګرو وکالت کوي برس سیف سوات ته د طالبانو د کمانډر یوازې د خپل خور پختنې له راتګ دا دعوا په داسې حال کې کړی دا چې 13 میاشت په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي وي چې پکې لیدل کېدل سوات کې طالبانو د پوځ او پولیسو ځینې افسران تښتولي وو د دې ترڅنګ داسې دعوی هم په سوشل میډیا مخې ته راغلي وي چې طالبانو د سوات په ځینې سیمو کې باقاعده غزمې پیل کړې وي او خلکو نه یې قلنګونه اخیستل نن د پاکستان د جیو ټي وی ویبپاڼې لیکلي دي چې پېښور کې خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې د صوبایي حکومت وایان ویلي ٹی ڈی پی سره د پاکستان خبرې لا هغه وخت روانې دي کله چې امریکا د افغانستان طالبانو سره مذاکرات کول. بیرسر سیف ویلی دی چې د پاکستان د ریاست او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې د افغان طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی مهم رول لوبولی دی. هغه وایي دا مذاکرات یوازې د ټی ټی پی سره کیږي او د طالبانو نور ډلې ترې ځکه بهر دي چې هغوی مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. هغه ویلي سراج الدین حقانی د حافظ ګلبادر ډلې ته هم د دې مذاکراتو بلنه ورکړې وه. د نوموړي په وینا په طالبانو کې هم ځینې داسې ډلې شته چې هغوی نه غواړي د طالبانو او ټی ټی پی ترمنځ د خبرو اترو روانه لړۍ کامیاب شي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک د صوبایي حکومت د ویان دې څرګندونو ته په خپل غبرګون کې تور لګولی دی چې بیرسر سیب د اسټیبلشمنټ تنخوادار او د جنرل فیض حمید پروجیکټ دی. وایس اف امریکا ډیوه رډیو سره خبرو کې هاغلی سردار حسین بابک ویلي صوبه کې د تحریک انصاف ګوند او مشران پر له پسې لګیا دي او د ترخګرو وکالت کوي. سعودي عرب د تیلو پیدا کوونکو ملکونو تنظیم او پیک نور غړي ملکونه مجبور کړي دي چې د تیلو پیداوار کم کړي. رویټرز خبري اداره وایي چې دغه خبره وایټ هاوس په داسې حال کې کړي ده چې او پیک تیره هفته د تیلو پیداوار د کمولو اعلان کړی او د دې وروسته د امریکې او سعودي عربستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا نیشنل سیکیورټی کونسل یا د خامی سلامتیا شورا ترجمان جان کربی خبریالانو ته ویلي دي چې د اوپیک د یو نه زیات غړي د سعودي عرب سره متفق نه وو چې د تیلو پیداوار کم کړي، خو ځانونه یې مجبور محسوسول چې د پیداوار د کمولو په حق کې ووټ ورکړي. کربی د دغه هیوادونو نمونه وانخستل او وی ویل په کار ده چې دغه هیوادونه په خپله خبره وکړي. خبریالانو سره د خبرو نه وړاندې جان کربی د زیارت په ورځ یو بیان کې ویلي وو چې سعودي عرب ته یې د تیلو د بازار تجزیه وړاندې کړې وه چې پکې خودل شوی وو. اوپیک پلس ملکونه هیڅ جواز نه لري چې د تیلو پیداوار کم کړي. د جانکیر بین وړاندې د امریکا صدر جو بایدن ویلي وو چې د تیلو پیداوار د کمولو فیصله به د سعودي عرب لپاره نتایج ولري. د کربی بیان د سعودي عرب د دې دریض په جواب کې جاری کړی شوی وو چې اوپیک خالصتاً په اقتصادي بنیاد د تیلو پیداوار د کمولو فیصله کړې ده. د سعودي عرب خارجه وزارت د زیارت په ورځ ویلي دي چې اوپیک د رای په اتفاق فیصله کړې ده او د طلب او د رسد جاج یې اخیستی چې بازار کې ثبات راوستل شي. د برتانی دفاع وزارت په خپل ټویټر ویبپاڼه باندې ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې روس پلاو او وسلوالو په ډونیسک سیمه کې بخمود خارګوټي مرکز ته پرمختګ کړی. تازه شریک کړی شوو معلوماتو کې دوی ویلي دي چې د روس پلاو او وسلوالو د لوهانسک سیمې د یو خارګوټي په سویل کې اوپټاین او ایوګریډ کلو ته امکان د ځان ورسوي. دې سیمه کې د تیرې جولای میاشتې راهیسې ډېر کمې اباده علاقې په قبضه کې اخیستې شوې. راپورونه وایي چې د روس شخصي عسکري شرکت ویګنر ډلې په ډنباس سیمه کې ځینې برخې ورخه کې اخیستې دي. اول کېږي چې د ویګنر شرکت وسلوال په بخمود سیمه کې په روانه جګړه کې زیاته برخه لري.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سی نه وګی. دا رپورټونو په برخه کې درته نوشیروان کلندر هر کلی ویم. لومړی رپورٹ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې نن یواری بیا د ترهګری په ضد او د امن لپاره احتجاجونه شوي دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د اگست میاشتې راشي دا احتجاجونه وروسته له هغې پیل شوي چې طالبانو په دیر سوات او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په عامو خلکو بریدونه پیل کړل. د احتجاجونو په وخت پښتنو مشرانو ویلي دي چې په هیڅ صورت کې به نور پښتانه په خپله سیمه کې د ترهګرو مسلط کولو اجازه ورنه کړي او په ضد به مزاحمت او هر رقم غږ پورته کوي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت باندې نیوکې کیږي چې په دې حالاتو کې دوی ولې غلي پاتې دي، خو صوبایي حکومت د دې ذمواري په مرکز او مرکزي حکومت یې په صوبه اړوي. مرکزی حکومت دو ورځې وړاندې ویلي د صوبایي حکومت سره به د امنیت په لړ کې مرسته کوي. د احتجاجي مظاهرو په لړ کې نن په سوات کې یو وار بیا ځایي خلکو احتجاج کړی دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال فیاض ظفر د سوات نه په دې رپورٹ کې راکوي.
سوات کې د امنیت لپاره او د ترهګرۍ خلاف د احتجاج لړۍ روانه ده او نن د جمعې په ورځ د سوات په چارباغ بازار کې احتجاج وشو او چارباغ بازار ځایي دکانداران وایي چې چارباغ کې دا د ټولو لویه احتجاجي ونډه وه. دې غونډه کې د وزیر اعظم مشیر امیر مقام هم ګډون وکړو او په خپل وینا کې وی چې په هر قیمت په خپل خور باندې امن غواړي.
زمونږ د ټولو یو ډیماند یو مطالبه چې موږ د امن په باره کې د هیچا سره سر قسم معاهده او کمپرومایز نه کوو. پیغام ورکړو ټولې دنیا ته او دې خلکو ته رسوات عوامو ته کې تاسو یوازې نه او که هر څه یو ځای به ستاسو سره یم موږ ستاسو سره یو ستاسو وړاندې
وینه کوونکو ویل چې د سوات خلک ویښ شوي دي او وس یو طاقتم د دوی په خوره بدمنی نشي راویسته او د احتجاج د لړۍ به تر هغه وخته پورې روان وي تر کومې پورې چې اخلي ترهګر د سوات نه نوي وته. غونډې ته خپله وینا کې د پولیسو زوړ اس پی نوید اقبال وی
دا کوبرا پاسے دلے گئے دا سی قسم جلسی اس پہ ہر کلے کی کہوں اور تاخیر وقت پورے کہوں من با بیدار موسوں بیدار موسوں.
بل ارخت دا سوات دا سلی مٹا پا غریزو سمو کی نالا بالا سور شلخو سر کے زائیت دا نانو دا نم نخدو پا شرط ویلی دی چھ بدغ سمو کے چھ کم وصلوات طلبان موجودو حقول کے زیادر واپس افغانستان تا تلی دی او پاتے طلبان خپل سامانونا رڈولی واپس دا افغانستان تا دتلو تیاری کئی. فیاض زپر وائس آف امریکا ڈیوا سوات.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده. په خیبر پختونخوا کې د امنیتي چارو څېړونکي وای د عمران خان دا داوا بی بنیاد ده چې ګنې په سواد کې د بدامنۍ ذمہوار مرکزی حکومت او سکیورټی ادارې دي. د خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سکتر اختر علی شاه وی او ای دیوا ته ویلي دا پختنې بې ځای دي. د نېشنل اکشن پلان د لاندې دا مرکزی حکومت تر څنګ د صوبایي حکومت هم ذمہواری جوړیږي. دواړه حکومتونه په یو کشته کې سوار دي او کدا کشته ډوبیږي نو ټول هیواد به هم ورسره ډوبیږي. دا باس وروسته له هغه را جوړ شوی چې د تحریک انصاف حکومت عمران خان تیر ورځ په 400 کې یوې اولسي غونډې په وخت باندې ویلی وو چې د پی ڈی ایم حکومت او د پاکستان امنیتی ادارې په خیبر پختونخوا کې د امن او امان ذمہوار دي. نور تفصیل یې د مردان نه د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې سکیورټی پوهانو د عمران خان دا داوی بی بنیاد ګرځولی چې په خیبر پختونخوا سواد کې د بدامنۍ ذمہوار مرکزی حکومت او سکیورټی ادارې دي. د خیبر پختونخوا پخوانی د داخله چارو سکتر سید اختر علی شاوایی دا پختنی بې ځای دي او وایي په صوبه کې د امن او امان ذمہواری د صوبایي او مرکزی حکومتونو ده. دوی وایي د پاکستان په عین کې د هر ادارې خپل ذمہواری دي.
ټولو ادارو د ذمہوارو تعین شوی دی. صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دا ټول په یو کشته کې سوار دي او که په کشته کې سوري کې دا ټول وډوږي. قانون آئین هر څه واضح کړی دي چې دا چا سره رول دی ډیفاین دی.
تیر ورځ د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په 400 دل کې د پارټي کارکونکو ته په وینا کې ویلي کله نه چې د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم حکومت راغلی په سواد کې ترهګری زیاته شوې. د سکیورټی ایجنسو یا ادارو سرکار دی یوازې دا چې د نامعلوم نمبرونو خلکو ته دړکی ورکړي. په ملک کې قانون نشته او په سواد کې د خلکو د قربانو ورکولو باوجود یو ځل بیا ترهګرۍ کې اضافه شوه. مرکزی حکومت په پولا د ترهګرو د کنټرول کولو په ځای د خپلو غړو په ضد مقدمو ختمولو کې لګیا دی. عمران خان دا تورونه په داسې وخت کې لګولي چې روانه میاشت د اکتوبر په 8 نیټه د پاکستان د پوسر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا کیډټ کالج کاکول کې ویلي وو د قام په مرسته په 13 کالو کې ترهګرۍ کنټرول کړی شوی او منظم ترهګرۍ د جړلو څخه ختم کړی شوی. خیبر پختونخوا کې ځای سیړنکار او خبریال رفت الله اورکزی وی وی ډیو توای عمران خان په کال 2014 کې طالبانو ته په خیبر پښتونخوا کې د دفتر ورکولو وړاندیز کړی وو. دوی دیاتوی په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی او عمران خان خپل ذمہواری په مرکزی حکومت باندې اچوي. عمران خان په لومبی دل داسې قسمه تورونه ندی لګولی. په 15 ستمبر په فیصل آباد ښار کې عمران خان ویلی وو په ملک کې انتخابات په دې وجه نه کیږي چې پی ڈی ایم غواړي د خپلې خوښې سرلخکر وټاکي. بیا د پوز د میډیا څنګ ویلی وو د پاکستان پوز په امروزی صاحب د ملک او قام د تحفظ د خاطره د ژوند قربانۍ ورکوي او د ملک دننه او بهرني حفاظتي چیلنجونو سره مخ ده. د پوز په ضد داسې بیانونه د افسوس وړ خبره ده. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند وروستو د ترهګرۍ په پیښو کې اضافه شوې او بیا په خصوصي توګه سوات کې د ځایي خلکو لخوا احتجاجونه هم روان دي. د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د پوز لخوا د مقامي مشرانو سره جرګې هم شوي او ژمنه یې کړې چې په دغه سیمو کې امن او امان پر ځای وساتي. په سوات کې د طالبانو د موجودګۍ په اړه د خیبر پښتونخوا ویان بیرسټر سیف میډیا ته ویلي، د شلو نه تر 15 پورې طالبان سوات ته راغلي خو دوی جنگ لنه دي راغلي. یو کمانډر د ناروغ مشر خور تپوس او علاج لراغلي خو د غلط فهمي په بنیاد یې د پولیس او پوز سره مقابله شوي. بیرسټر سیف د پاکستان حکومت لخوا د طالبانو سره په مذاکراتي ټیم کې هم شامل دي او د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره افغانستان ته هم تللی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
پاکستان کې د بشری حقوقو فعالانو او مذهبي مشرانو د ملتان نشتر هسپتال په چت د سلګونو لاوارثه مړو موندل غندلی او دای سنگینه پیښه بللې. دوی د پنجاب حکومت لخوا د پیښه د پلټنو لپاره د نشتر روختون ډاکټرانو ټیم جوړولو پریکړه باندې بے باوري څرګنده کړې. پاکستان کې د وړاندې نه د بشری حقوقو د سرغړونو په سر د پاکستان په حکومت نیوکې کیږي. د بشری حقوقو فعالان په دې اطلاعاتو هم اندېښمن دي چې موندلی شوي مړو کې زیاتره د ځایي جامو په ځای په کمیس پرتوک کې دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوه خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
د پنجاب صوبې اعلی وزیر پرویز الهی زوی مونس الهی دریس پل کړي دا ټول هغه لاوارث مړو کوم چې ځایي پولیسو د پوسټ مارټم لپاره نشتر اسپتال انتظامیه ته حواله کړي وو. په ټولنیز رسینو باندې د سوونو مړو موندلو پیښې ته هم سخت غبرګون پلیدو کې راځي. د خپل یو ټویټ د لارې د قومي اسمبلی غړي او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ویلي، د پیښې سره په ټولنه کې ناکلاري رامنځته شوې ده. محسن داوړ غوښتنه کړې په کار د آزادو پلټنو د لارې دا معلومه کړي شي دا تنان څوک د کم ځای او د ناوړه عمل کې څوک ککړه دي. د هیواد په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د عمومي کونسل غړی اجاز خټک بیا په دې اطلاعاتو هم اندېښمنه ده چې زیاتره مړي په کمیس پرتوک کې دي کوم چې ځایي د ملتان خلک نه اچوي. وی او ای ډی وسره خبرو کې اجاز خټک زیاتوي، بیا د اغه هسپتال ډاکټران څنګه د دې پلټنې کول شي څوک چې په خپل د دې ذمہوار دي؟ شخصی میڈیا د نشتر اسپتال د اناټومی یا د علم الازاد سانگ مشر ڈاکٹر مریم دخلی وای چې څنګه ګرد نړۍ کې د طب موسیلین د زده کړې لپاره لاوارث مړو باندې تجربه کوي، نو همدغه طریقه نشتر اسپتال کې هم کارول کیږي. خو د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفی وای چې دغه مړو د تجربو لپاره کارولو خبره په خپل ځای باندې. خو د طاهر اشرفی په خبره بیا د اسپتال انتظامی ته دا اجازه چا ورکړي چې کوم مړي په کار نه دي د خخولو په ځای د اسپتال چت ته بیګورولی.
اگر آپ کو کسی مقصد کے لیے یا کسی دائرہ کار کے اندر طب اور شریعت اجازت دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ
نمولی زیادہ اکڑا دا سے کول لوی گنا اور دا ملکی قانون لان دے ہم جرم دے دا پنجاب حکومت لخوا دا پیخ پا آڑا پلٹن لپار لکل خط ہم دا روختن پا چت باندے دا پینزو سو نزیاد مرو مندل پیخ پا سر طولنا کی دا ناکلارے پخلے شوی دے اور دا ڈاکٹرانو کمیٹے تا پا در روزو کی دنن اخپل ریپورٹ جاری کولو ہدایت ہم شوی دے دا طولنیز رسینو دا لارخ پور شوی ویڈیو گانو کی لیدلی کی گی دا غلاوارس ملی دا نشتر روختن پا چت باندے پا کٹونو کی اور یا لاندے پا فرش باندے دیر خراب حالاتو کی پراتے دی روان کال جون میاش کے ہم دا پنجاب پایا تخت لاہور کے دا درو سو نزیات نامعلوم تنانو دا ملو مندلو خبر مخی تراغلیو پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته وګورئ د خیبر پختونخوا حکومت یو اعلامیه جاری کړې چې پکې ویلي شوی سویلی وزیرستان په دوا ضلعو کې تقسیم کړی شوی دی یو تبه بره جنوبی وزیرستان ویل کیږي او بل تبه کوز جنوبی وزیرستان د بره جنوبی وزیرستان مرکز به سپینکیر غزیوی او د کوز جنوبی وزیرستان مرکز به وانوي خو ځای خلکو د صوبایي حکومت په دې انتظامی تقسیم شکونه څرګند کړي دي دوی ویلی چې دا د ترهګرۍ نه ځپلې شوې یو سیمه ده او دا ښکاری چې حکومت یو واره بیا په سیمه کې سنوي پلانونه لري خو په سوشل میډیا د خلکو دې نیوکو ته حکومت تر اوسه ځواب نه دی ویلی نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیٹنه په دې رپورت کې راکوي
د کوز جنوبی وزیرستان د پاکستان تحریک انصاف منتخب د صوبای پارلمان غړي نصر الله وزیر په فیسبوک پاڼه د علاقې خلکو ته برخښه کوي ورخړی او ویلی چې نبی وزیرستان د انتظامی پیاوړتیا لپاره په دوه زیرو ویشل سوی هغه ویلی د خلکو د اسانتیا لپاره انتظامیه او عدالتونه دوی ته نږدې شوي بل به دوی ته د روزګار موقع هم په لاس ورشي د علاقې خلک دې پریکړې هرکلی کوي خو وایي تر شا یې نوی جنګ لیدل کیږي د واڼه سیمې او سیاست مدار ایاز وزیر وایي دې پریکړې هرکلی کوي ځکه چې دې نه وړاندې دوی د انتظامیه او عدلیه ټول دفترونه د علاقې نه 200 کیلومتره لرې په ټانګ ضلع کې موقعیت لرلو اوس دې مرکزی ټاټو به واړه مرکز ټاکل شوی چې دې سره د علاقې ځوانانو د روزګار او نوکریو موقع په لاس ورشي هغه ویل دې پرېکړې وروسته دوی یو سازش ویني ځکه چې دغلته د ځمکو د ملکیت شاملات معلوم نه دي او دا به د قانونو ترمنځ شخړې را پورته کړي چې پکښې بیا مرګ ژوبله کیږي
دے سازش بی بیا ہر چی چ دے میز دے دم تونی سرا لیا ہت بندی نہ دو تیرا سوی اے مسجد سرا دے میز دے رگاٹا بونڈری لگے دلی دو نو پچار دا دو چریا ست اول دے ورا پٹوار کڑائی وای دے میز دے دئی بونڈری اے تیرا کڑی وای میز تے اوی س دای والا انجا پرش والا
د زربیو زریستان د مسجد کام زرگی وین ہت پریگل اویل تندروی او پوزی عملیاتو ترټولو زیات د دوی سیمه زپدی د خلکو کورونه وران دي کاروبارونه لمن زوړل شوی نا امنی پکې بیا سیوا شوی چې د واجی خلک د خپل سیمو څخه لري وریا شو د کوي هغه ویل دوی غوښتل چې دوی سیمه د آبادولو لپاره انتظامی دفترونه د ټانګ ضلع خپل ضلع ته یوړل شي هغه زیاته کړه بر وزیرستان ته هډ کوارټر د ضلع په دروازه سپینکای رغزه کې جوړول د ټانګ ضلع په معنا دی او ښکاری حکومت دوی د سیمه تل په تیاره کې ساتل غواړي
2009 شه اپریشن رہی نجات شوای وو اغنا مسعود بیلټ مکمل تباہ او برباد پته شوای دی مسعود بیلټ کچیر دغ د غوړي چ منجودړو نشي دنه جوړ نر پکور دو چې د مسعود بیلټ د ضلع چ کیم دفترینه دی د پوس په لادا په ماکین او په دا ایریا شه جوړ شي چې د خلک واپس پر ابوس شي د خلک واپس پر لوړ شي
د ګوبل پنتوند سیاسياتو شون کای کلیم بخاری وای حکومت د ضلع ویش یا د نو ضلع جوړولو فیصله ورسته لا هغه کوي چې کله آبادی زیاته وي او انتظامی واک نه قابو کیږي هغه ول جنوبی وزیرستان چې شپږ لکه آبادی لري چې د نورو ضلعو په پرتله د څلورمې برخه برابر ده هغه ول د وزیرستان تر ټولو لوی ستونزه نه امنی ده د تیسرا ودنه امنی مخه ونیول شي دا تر ټولو اهم دي
یو فرموست قسم موږ ورته ویلای شو چې هغه چیلنج دی دی سیکیورټی وزیرستان ته وزیرستان کا ایڈمنسٹریشن کا دے 10 ټوکړي سی دے 10 ډیسټریکټ سی ڈیوائیډ سی نو د تر ټولو امپورټنټ مسله و دلتا سیکیورټی وینو دا سیکیورټی مسله حل کې دوه پاره وو ګورنمنټ الټ ایکسس سرانګي کوي
د یادونه دي چې پاکستان کې د امنې پهل د جنوبی وزیرستان څخه شوی وو لومړی په کال 2014 کې په واړه سیمه کې د کمانډر نیک محمد په مشرۍ وسله والا ډله جوړه شوې وه او وروسته بیا په کال 2001 کې تحریک طالبان پاکستان بنیاد هم په سرروغه سیمه کې خودل شو. عدنان بیتنائی، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
دا د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په نارام صبح بلوچستان سرخار کوټه کې په هزارا ټاون سیمه کې هزارا لګکیو 13 میاش په کابل کې په یو خوانیز مرکز د ځانمرګ برید په ضد احتجاج کړی دی چې پکې د هزارا ټاون د سیمې مشرانو، علماو او د مدني ټولنو غړو ګډون کړی. دوی په لاسونو کې کارډونه او بینرونه پورته کړو چې پرې لیکل شوی وو د هزارا ټولنې نسل کشی دې بند کړی شي. نور تفصیل یې د کوټه څخه د وی او ای ډیوا خبریال حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د کوټ شار په هزاره ټاون سیمه کې د هزاره لرکوی له لوري دغه احتجاجي لاریون وسو. په کوم کې چې د ګڼ شمېر ښځو، ماشومانو ترڅنګ د مدني ټولنې فعالینو او عامه خلکو هم ګډون درلودی. دوی تیره میاشت د افغانستان په سر شار کابل کې پر یو ښوونیز مرکز باندې د ځانمرګ برید په ضد باندې دغه لاریون کوي چې له امله یې په هغه پیښه کې تر 50 زیات وژل شوي وو. په احتجاج کې د هزاره ټاون د سیمې یو شمېر مشرانو، دینی عالمانو او د مدني ټولنې غړو هم ګډون درلودی. احتجاجي غونډې ته وینا کوونکو د هزارګانو پر جماعتونو، تعلیمي ادارو او پر نورو ځایونو باندې د ځانمرګ بریدونو عمل وغندی او دغه عمل یې په افغانستان کې د هزاره ټولنې نسل وژنه وبلله. د مدني ټولنې فعال غړي حمیده ازاره په دې باب ویایي:
گزشتہ دنوں جو افغانستان میں ایک انسانیت سوز اور
تیرو ورځو کې په افغانستان کې د بشر سوزون کې پیشه وسوه چې یو شمیر لوڼې شهید شوي. له 2021 څخه په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ پیل شوی، غواړو چې په افغانستان کې مداخلت او لاسوهنې وتړل سي. د افغانستان و خلکو ته د دوی د خوشي د جمهوري حقوقو سره د ژوند د تیرولو حق ورکړی سي.
افغانستان کې لوګو کو جمهوري رائټ کې مطابق انکو زندگی گزارنی دی جائے.
دوی د دوغو بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو سازمانونو پر پټه خوله باندې سخت اندېښنه څرګنده کړله او وی ویل چې هزارګانو او د بشري حقوقو فعالینو په روانه اونۍ کې د نړۍ په نورو هیوادو کې هم د خپلې ټولنې په وړاندې د دغو غمجنو پیښو په ضد لاریونونه کړي دي. لوی مرامې دا دی چې د نړۍ پام ځان ته راواړوي. دوی د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړله چې پر افغان طالبانو فشار واچوي چې دوی د ترګرو په وړاندې جدي اقدام وکړي. څوک په دغو جنایاتو کې ککړ وي هغه دې ونیسي او سزا دې ورکړي. هزاره لژکي د شیعه پیرکي له مسلک سره تړون لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم پر دوی باندې یو شمېر بریدونه ترسره کوي. په دې تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو زیات خونړي بریدونه دلته په بلوچستان کې پر دوی باندې ترسره شوي دي. په کوم کې چې ځانمرګ بریدونه به میچاودني او له هدفي وژنو سره مخامخ دي. د زیاتره پیښو مسؤلیت داعش او تندرو سنی ډلې په سر اخلي، خو حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې اوس د ناملې دغه ډول پیښې ډېرې کمې شوي دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
تاسو د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ته وګورئ. د پاکستان مرکزی حکومت اعلی عدالت ته خواست کړي چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتمالي لانګ مارچ له لارې د قانون او نظم د خرابولو مخه ونیسي. عدالت ته دا خواست په داسې حال کې شوې ده چې د تحریک انصاف مشر عمران خان د اسلام آباد په لوري د لانګ مارچ اعلان کړي، که څه هم لا نیټه نه ده اعلان کړي. مرکزی حکومت د لانګ مارچ مخه نیولو لپاره د پوز او رینجر رابللو اعلان کړی دی. بلخوا په سینټ کې د تحریک انصاف د یو سینیټر اعظم سواتی د نیولو په ضد احتجاج شوی دی. د پاکستان مرکزی ادارې ایف آی اے سینیټر اعظم سواتی 13 ورځ د پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا په ضد په سوشل میډیا د یو بیان په تور کې نیولی دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
سپریم کورٹ کی دائر شوی درخواست کی وفاقی حکومت غوښتنه کړی چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د احتمالي لانګ مارچ لاري د قانون او نظم د خرابولو مخه ونیسي. د ډان ورځپاڼې تر مخه درخواست کې دا غوښتنه سوې چې سپریم کورټ په پایتخت کې د راتلونکو ټولو احتجاجونو لپاره جامع هدایت هم جاري کړي چې پکې د نیټې مخکې نوټیفیکیشن د ځایي انتخاب د خلکو ژوند کې د کوم ګډوډي سبب نه ګرځولو باور شامل دي، چې مظاهره کوونکي په عامه او شخصي ملکیتونو ته کم زیان نه رسوي. د تحریک انصاف مشر عمران خان لانګ مارچ په محل په لکونو کسان اسلام آباد ته د راوستو دعوی کړي. بل پلو ته د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي چې عمران خان د 25,000 څخه زیات کسان نسي راغونډولی. وفاقي حکومت د فوج، رینجرز، اف سي او پولیس ځای په ځای کولو اعلان هم کړی دی. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې کورونو چارو وزیر وویل
یہ اعلان کرے گا کہ میں فلاں دن کو آ رہا ہوں،
ہغه یعنی عمران خان نه دی خبر چې حکومت په د دیزل د دوی سره څه کوي. عمران خان کا چری د احتجاجانو سره اسلام آباد ته راتګ غواړي، نو بیا وفاقي حکومت د دوی د تحفظ ضمانت نسی ورکولی. سیاسي څېړونکو اوسنی حالات ته هیواد د جمهوریت نظام ته پاره اندیشمن ګرځوي. پروفیسر حسن عسکری وی او ډی و سره خبرو کې وایي
پاکستان کی پولیټکس اس وقت سچویشن بہت غیر یقینی ہے،
پاکستان سیاسی حالات دا وقت غیر یقینی اڑختہ روان دی. کچری دا حکومت او مخالفینو یعنی پی ٹی آئی ترمنس تاوتریخوالی زیاد سو، نو ټول نظام ته زیان رسیدلی سی. تحریک انصاف دا لانگ مارچ څخه وړاندې دا ګوند مشران د نیولو زورولو تورونه هم لګوي. وفاقی پلټونکو ادارې ایف آئی اے دوی ورځې وړاندې د تحریک انصاف سینیٹر اعظم سواتی د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوہ پر ضد یو ٹویٹ پر سر نیولی او دو ورځنی جسمانی ریمانډ ته لیږلی و. د سینیټر اعظم سواتی په گرفتاری پی ټی آئی غړو د سینیټ په غونډه کې احتجاج وکړو او د سینیټ سیکرټریټ څخه د پروډکشن آرډر جاری کولو غوښتنه وکړه. په سینیټ کې د تحریک انصاف مشر شہزاد وسیم مطبوعات سره خبرو کې وویل
اعظم سواتی صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ پی کا کے اس قانون کے مطابق کی گئی ہے.
اعظم سواتی پر ضد مقدمہ د پیکا د هغه قانون لاندې درج کړی سوی چې سپریم کورٹ کال 2000 کې رد کړی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده. د یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان سوات، چارباغ، شانګلا، الپوره او بنیر کې نن د امن لپاره او د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې طالبان سوات ته جګړې لپاره نه راغلي، بلکې د هغوی یو کمانډر د خپلې خور پختنې لپاره راغلی وو. مخالفه سیاسي غړي وایي صوبایي حکومت د ادارو په خوله د ترهګرو وکالت کوي. سعودی عرب د تیل پیدا کوونکو ملکونو تنظیم اوپیک نور غړي ملکونه مجبور کړي چې د تیلو پیداوار کم کړي. رویټرز خبري اداره وایي چې دغه خبره وایټ هاوس په داسې حال کې کړې ده چې اوپیک تیره هفته د تیلو پیداوار د کمولو اعلان کړی او د دې وروسته د امریکا او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. او د برتانیې دفاع وزارت په خپل ټویټر وب پاڼه باندې ویلي دي چې په تیرو دریو ورځو کې روس پلو او وسلوالو په ډونیټسک سیمه کې بخمود خارګوټي مرکز ته پرمختګ کړی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان سوات، چارباغ، شانګلا، الپوره او بنیر کې نن د امن لپاره او د ترهګرۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې طالبان سوات ته جګړې لپاره نه راغلي، بلکې د هغوی یو کمانډر د خپلې خور پختنې لراغلی وو. د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختون او نورو ګڼو کسانو په ټولنیزو رسنیو د احتجاجي مظاهرو لپاره غږ کړی وو. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري سردار حسین بابک په خپله فیسبوک پاڼه باندې د خپل ګوند په غړو باندې غږ کړی چې د بنیر د امن پاڅون په نوم امن مظاهره کې په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. دغه مظاهرو کې په ګڼ شمیر د هر عمر خلکو برخه اخیستې. مظاهره چانو په پښتنو سیمو کې د وسلوالو په موجودیا ادارو او حکومت په خاموشي باندې سخت نیوکه کړي او په سیمو کې د امن لپاره یې نارابازي کړي. مظاهرو ته وینا کوونکو د ملکی آئین لاندې خلکو ته د تحفظ ورکولو غوښتنې کړي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د اگست میاشتې راهسې د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي. دا وروسته له هغې چې په دیر کې د صوبایي اسمبلۍ په یو غړي برید شوی و او بیا په سوات کې د وسلوالو لیدو خبرونه مخې ته راغلي وو او بیا په سوات کې د امن کمیټې په غړي چاودنه شوې وه چې پکې د اته کسانو سره وجل شوی وو او ورپسې په بله ورځ د امن کمیټې یو پخوانی غړی ووجل شه. د دغو دواړو پېښو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. روانه میاشت په سوات کې د یو پلار او زوی د وژنې او بیا په 10 اکتوبر د سکول په ګاډي برید شوی چې پکې د ګاډي ډرایور وجل شوی او یو زده کوونکی جوبل شوی وو. د دغه پېښې په ضد دوه ورځې وړاندې د نهې په ورځ د سوات منګورې په نشاط چوک کې یوه غټه احتجاجي مظاهره شوي. په یاد احتجاجي مظاهره کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، ولسي تحریکونو، مدني ټولنې او ځایي مشرانو برخه اخیستې وه. دغه مشرانو او د سوات ځایي ولس ویلي چې په هیڅ صورت به نور پښتانه په خپله سیمه کې د ترخګرو مسلط کولو ته غاړه کېږنه دي او د ترخګرۍ پر ضد به مزاحمت او هر رقم غږ پورته کوي. په عیني حال کې په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکې کېږي چې په صوبه کې او په ځانګړي ډول د وزیر اعلی محمود خان په پلاډنۍ علاقه سوات کې د وسلوالو پر راښکاره کېدو او بدامنۍ باندې غلې پاتې شوی. مرکزی حکومت په صوبه او صوبه په مرکزی حکومت ذمواري ورچي چې د امن په پرځای کولو کې خپل کردار ولوبوي. د خیبر پختونخوا حکومت وایاند او د اطلاعاتو په حق له د وزیر اعلی سلاکار بیرسټر محمد علي سیف وایي چې طالبان سوات ته جګړې لپاره نه و راغلي، بلکې د سوات په غرونو کې چې کومه پیښه رامنځته شوې وه نو هلته د طالبانو یو کمانډر د خپلې خور پوښتنې لپاره راغلی وو. خو څېړونکي او سیاستمداران بیا د صوبایي حکومت دا دعوه د حقیقتونو پر ضد بولي او وایي چې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د اسټابلیشمنټ په وینا پرله پسې د ترخګرو وکالت کوي. بیرسټر سیف سوات ته د طالبانو د کمانډر یوازې د خپلې خور پوښتنې له د راتګ دا دعوه په داسې حال کې کړې ده چې 13 میاشت په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې مخې ته راغلي وي چې پکې لیدل کېدل سوات کې طالبانو د پوځ او پولیسو ځینې افسران تښتولي وو. د دې ترڅنګ داسې دعوې هم په سوشل میډیا مخې ته راغلي وي چې طالبانو د سوات په ځینې سیمو کې باقاعده ګزمې پیل کړې وي او خلکو نه یې قلنګونه اخیستل. نن د پاکستان د جیو ټي وی ویبپاڼې لیکلي دي چې پېښور کې خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې د صوبایي حکومت وایان ویلي ٹی ڈی پی سره د پاکستان خبرې لا هغه وخت روان دي کله چې امریکا د افغانستان طالبانو سره مذاکرات کول. بیرسټر سیف ویلي دي چې د پاکستان د ریاست او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرو کې د افغان طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی مهم رول لوبولی دی. هغه وایي دا مذاکرات یوازې د ٹی ڈی پی سره کیږي او د طالبانو نور ډلې ترې ځکه بهر دي چې هغوی مذاکراتو ته کېناستل نه غواړي. هغه ویلي سراج الدین حقانی د حافظ ګلبادر ډلې ته هم د دې مذاکراتو بلنه ورکړې وه. د نوموړي په وینا په طالبانو کې هم ځینې داسې ډلې شته چې هغوی نه غواړي د طالبانو او ٹی ڈی پی ترمنځ د خبرو اترو روانه لړۍ کامیاب شي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک د صوبایي حکومت د وایان دې څرګندونو ته په خپل غبرګون کې تور لګولی دی چې بیرسټر سیف د اسټابلیشمنټ تنخوادار او د جنرل فیض حمید پروجیکټ دی. وایس اف امریکا ډیوه رډیو سره خبرو کې هاغلی سردار حسین بابک ویلي صوبه کې د تحریک انصاف ګوند او مشران پرله پسې لګیا دي او د ترخګرو وکالت کوي. سعودي عرب د تیلو پیدا کوونکو ملکونو تنظیم اوپیک نور غړي ملکونه مجبور کړي دي چې د تیلو پیداوار کم کړي. رویټرز خبری اداره وایي چې دغه خبره وایټ هاوس په داسې حال کې کړي ده چې اوپیک تیره هفته د تیلو پیداوار د کمولو اعلان کړی او د دې وروسته د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا نیشنل سیکیورټی کونسل یا د قومي سلامتیا شورا ترجمان جان کربی خبریالانو ته ویلي دي چې د اوپیک د یو نه زیات غړي د سعودي عرب سره متفق نه وو چې د تیلو پیداوار کم کړي، خو ځانونه یې مجبور محسوسول چې د پیداوار د کمولو په حق کې ووټ ورکړي. کربی د دغه هیوادونو نمونه وانخیستل او وی ویل په کار ده چې دغه هیوادونه په خپله خبره وکړي. خبریالانو سره د خبرو نه وړاندې جان کربی د زیارت په ورځ یو بیان کې ویلي وو چې سعودي عرب ته یې د تیلو د بازار تجزیه وړاندې کړې وه چې پکې خودل شوی وو اوپیک پلس ملکونه هیڅ جواز نه لري چې د تیلو پیداوار کم کړي. د جان کربی نه وړاندې د امریکا صدر جو بایدن ویلي وو چې د تیلو پیداوار د کمولو فیصله به د سعودي عرب لپاره نتایج ولري. د کربی بیان د سعودي عرب د دې دریض په جواب کې جاري کړی شوی وو چې اوپیک خالصتاً په اقتصادي بنیاد د تیلو پیداوار د کمولو فیصله کړې ده. د سعودي عرب خارجه وزارت د زیارت په ورځ ویلي دي چې اوپیک د رای په اتفاق فیصله کړې ده او د طلب او د رسد جاج یې اخیستی چې بازار کې ثبات راوستل شي. د برتانی دفاع وزارت په خپل ټویټر ویبپاڼه باندې ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې روس پلاو او وسلوالو په ډونیس سیمه کې بخمود خارګوټي مرکز ته پرمختګ کړی. تازه شریک کړی شوو معلوماتو کې دوی ویلي دي چې د روس پلاو او وسلوالو د لوهانسک سیمې د یو خارګوټي په سویل کې اوپټاین او ایوګریډ کلو ته امکان دی ځان ورسوي. دې سیمه کې د تیرې جولای میاشتې راهیسې ډېر کمې اباده علاقې په قبضه کې اخیستل شوي. راپورونه وایي چې د روس شخصي عسکري شرکت ویګنر ډلې په ډنباس سیمه کې ځینې برخې ولقه کې اخیستې دي. اول کېږي چې د ویګنر شرکت وسلوال په بخمود سیمه کې په روانه جګړه کې زیاته برخه لري.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. وایټ هاوس ویلی دی چې سعودي عرب د تیلو پیدا کوونکو ملکونو تنظیم اوپیک نور غړي ملکونه مجبور کړی دي چې د تیلو پیداوار کم کړي. رویټرز خبری اداره وایي دغه خبره وایټ هاوس په داسې حال کې کړې ده چې اوپیک تیر هفته د تیلو پیداوار د کمولو اعلان کړی دی او د دې وروسته د امریکې او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی جوړ شوی دی. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکارا وګما جالوان په دې رپورت کې راکوي.
د امریکای نېشنل سکیورټی کونسل یا د قومي سلامتیا شورا ترجمان جان کربی خبريالان ته ویلي د اوپک د یو نه زیات غړي د سعودي عرب سره متفق نه وو چې د تیلو پیداوار کم کړي، خو ځانونه مجبور محسوسول چې د پیداوار د کمولو په حق کې ووټ ورکړي. کربی د دغه ملکونو نمونه وانه خسل او وی ویل په کار ده چې دغه ملکونه په خپل خبره وکړي. خبریالانو سره د خبرو نړواندی جان کربی د زیارت یاد پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې ویلي چې سعودي عرب ته د تیلو د بازار تجزیه وړاندې کړې وه چې پکې خودل شو چې اوپک پلس ملکونه هیڅ جواز نه لري چې د تیلو پیداوار کم کړي. د جان کربی نړواندی د امریکای صدر جو بایدن ویلي د تیلو پیداوار د کمولو فیصله به د سعودي عرب لپاره نتایج لري. د کربی بیان د سعودي عرب د دې دریس په جواب کې جاری کړی شو چې اوپک خالصتاً په اقتصادي بنیاد تیلو پیداوار د کمولو فیصله کړې ده. رویټرز خبري اداره وایي د دیالسو ملکونو تنظیم اوپک د روس په حمایت تیره هفته ویل د نومبر د میاشتې د روس په حساب د 2 میلیون بیرلو تیلو پیداوار کم شي. د سعودي عرب خارجه وزارت د زیارت پر ورځ ویلي اوپک د رای په اتفاق فیصله کړې ده او د طلب او د رسد جاج یې غستلی و چې په بازار کې ثبات راوستل شي. جان کربی په خپل بیان کې وویل سعودي خارجه وزارت خو تنقید په شرط تمبول شي، خو بیا حقایق ساده دي. هغه د تیلو په پیداوار کې د کمی په حق له ویل چې روس د تیلو آمدن زیات کړی شي او په ماسکو د لګول شو بندیزونو اثر به کم کړی شي. پر روس دغه بندیزونه په اوکراین کې د روس د یرغل پر سر لګول شوې دي.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. اوس تر تا وړاندې کوو د اوکراین د جنگ په اړه باندې یو وروستی رپورت. د برتانی دفاع وزارت د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد باندې ویلي دي چې په تیرو درې ورځو کې د روس پلاوا ځواکونو لخوا په دونسک او نورو یو شمیر سیمو ته پرمختګ کړی دی. په رپورټونو کې ویلي شوي دي چې بلخوا لوهانسک سیمې ته هم روس پلاوا ملیشا په ممکنه توګه ورننوتې ده. د دې ترڅنګ د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین سره د زیارت پنځشنبه په ورځ په څلورم ځل لیدلې دي چې د دوامدار ملاقاتونو د ترکی په غربي ملګرو کې اندېښنې خورې کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکارا منزه شهید په دې رپورت کې راکوي.
د ترکی ولسمشر طیب اردوان د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په څلورم ځل لیدلې دي چې دوامدار ملاقاتونو د ترکی په غربي ملګرو کې اندېښنې خورې کړي. دا په څلورو میاشتو کې څلورم ملاقات دی چې ګڼل کېږي ترکی د روسیې خلاف بندیزونه بیا سره کړي دي. دا وروستی ملاقات په استانه کې په هغه کانفرنس کې شوې ده چې د آسیا د رابطو او اعتماد جوړولو په اړه راجو شوې و. د ملاقات نو وروسته اردوان خبريالانو ته ویلي دي چې هغه غواړي د اوکراین نه غلا نړیوالو منډیو ته د رسولو لار هواره کړي، کوم چې روسی سمندري ځواکونه ایثار کړي دي. اردوان وویل د استانبول لوزنامې سره سم ترکیه چمتو دی چې د دغه غلا او ورسره د روس غلا او سره خاوره د ترکیه د لارې کم ترقی یافته هیوادونو ته د رسولو عمل قوي کړي. انقره په دې لړ کې د ملګرو ملتونو مرسته کړې ده او اوکراین د روس ترمنځ د غلې د رسد د لوزنامې کولو کوربتوب وکړي چې د استانبول لوزنامې په نوم یاده شوې ده. پوتین د لوزنامې په نه عملي کېدو نیوکې کړې دي او ویلي دي چې ضرورتمند هیوادونه د لوزنامې ګټه نشي اخیستلی. بلخوا د برطانیې د دفاع وزارت ویلي یو اجرتي ډله د روس لپاره په اوکراین کې جنګیږي او یاد وزارت په خپل ټویټر پاڼه د استخباراتي معلوماتو پر اساس په اوکراین د روسیې یرغل په اړه لیکلي چې روسیې ځواکونو په تیرو دریو ورځو کې د دونیتسک په بخمود سیمه کې مهم پرمختګونه کړي دي. د استخباراتي معلوماتو تر مخه د روس پلو ملیشه چې د دویم آرمی کور په نوم یادیږي په لوهانسک سیمه کې خواوشا کلونه او د استخباراتي معلوماتو تر مخه د روسي پلو ملیشه چې د دویم آرمی کور په نوم یادیږي په لوهانسک سیمه کې شاوخوا کلو او د خار سویلی برخو ته غځېدلې چیرته چې روسي پوځي ځواکونو د جولای نه راپدی خوا هیڅ پرمختګ نه دی کړی. منازه شهید، دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای دیوا خبری خپرونه ته غوږیږئ. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلي د سیلاب له کبله پاکستان ته د اوختو نقصانونو په اړه د نړیوال بینک او د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام د جایزې انتظار کوي او بیا به ګوري چې د پاکستان سره څرنګه مرسته وکړي. بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت ویلي چې د نړیوالې مالیاتي ادارې مرستیال ډایرکټر د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار سره په واشنگتن ڈی سی کې لیدلې دي. په بیان کې ویلي شوی IMF پاکستان سره په راتلونکي کې د همکارۍ جاری ساتلو باور ورکړی دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF چارواکي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پاکستان د مرکزی بانک سره د زر مبادله په ذخیره کې 1.5 کروڑ ډالر کمی راغلی او دا اوس 2.5 کروڑ ډالر پاتې شوی ده. دا د پاکستان د زر مبادله د ذخیره په 13 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. 13 ورځ واشنگتن کې د منځنی ختیځ او منځنی ایشیا لپاره د IMF ډایرکټر جهاد آزور چې د فند یوه ډله به د پروګرام راتلونکي جایزې پاره د نومبر په میاشت کې د پاکستان سفر کوي. نوموړي د پاکستان د پورونو ریشیډیول کولو پوښتنې ته ځواب نه دی ویلي او ویلي چې IMF د پاکستان ډیره مرسته کړې د پاکستان لپاره د پورونو حجم او د دې میاد هم غزولې. د اقتصادي چارو سیلنکر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو ته وایي IMF پلی قرضې نه ریشیډیول کوي.
IMF کی پالیسی یہ ہے IMF بیلنس اف پیمنٹس کی سپورٹ کرتا ہے.
هغه وایي IMF د هیوادونو د بیلنس اف پیمنٹ ملاتړ کوي او چرې هم خپل قرضې نه ریشیډیول کوي. IMF پاکستان ته ویلي شي چې د نورو قرض ورکونکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د زیارت پر ورځ په واشنگتن کې د مطبوعاتو سره د خبرو په موقع د IMF نماینده ویلي چې د فند د پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي او د اوسنی سیلاب لکبل د شوی زیانونو د جایزې انتظار کوي. جهاد آزور زیاته کړي دغه جایزو به معلومه شي چې د پاکستان اقتصاد دا وخت د کم ستونزو سره مخ دی. د نړیوالې مالیاتي ادارې استازي دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دا وخت IMF په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا په سفر دی. د پاکستان د خزانه د وزارت لخوا د جمعې پر ورځ جاری کړې اعلامیه کې ویلي شوی چې خاغلی اسحاق ډار د IMF د مرستیال منیجنګ ډایرکټر د نړیوال بانک او د اسلامي ترقیاتی بانک د مشرانو سره هم لیدل کتل کړی دی. د پاکستان د خزانه د وزارت په اعلامیه کې ویلي شوی چې د خزانه مرکزی وزیر د IMF چارواکي په پاکستان کې د راغلي سیلاب لکبل د اوختي نقصانونو نه خبر کړي. د خزانه وزارت وایي چې نړیوال مالیه ادارې پاکستان ته پاینده کې د همکارۍ جاری ساتلو باور هم ورکړي. کار دی وی چې پاکستان د 13 اگست په میاشت کې د IMF څخه د 1.1 بلین ډالرو قرضا ترلاسه کړي. عرب هیوادونو هم د پاکستان سره د 15 بلین ډالرو د سرمایه‌کاري لوزونه کړي چې راتلونکي کال کې به پوره کیږي. د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر منظور وایس اف امریکا ډیو ته وایي IMF د 13 اگست په میاشت کې د قرض په لوزنامه کې پاکستان ته لا زیات رعایتونه ورکړي دي.
دا
آئی ایم ایف چې دنو د خپل پروګرام د پاکستان سره چې کوم دستخط کو په دې کې په ظاهره ډېر کنسیشنز پاکستان ته ورکړي دي او انټرنیشنل کمیونټی چې کوم دا دا فیوریبل دا دې وخت کې پاکستان سره خصوصا امریکا چې د هغوی په آئی ایم ایف باندې اثر وي او هغوی دا غواړي چې د پاکستان د جدنو په موجود وخت کې امداد وشي چې د دې اکانمي د دې مشکلاتو نه راوځي.
د پاکستان د موسمیاتی بدلون مرکزی وزیر شیر رحمان تیر ورځ اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې نړیوال بینک د سیلاب له کبله د پاکستان اقتصاد ته د سلویخ ارب ډالرو د نقصان اندازه لګولې ده. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
پاکستان کې د راتلونکي اتوار په ورځ د قومي اسمبلی په وو حلقو ضمني انتخابات کیږي چې پکې د خیبر پختونخوا درې حلقې هم شامل دي. د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وای په صوبه کې بدامنی، بیروزګاری او ګرانی درې غټې مسلې دي. په صوبه کې د کال 2014 راهیسې د تحریک انصاف حکومت ته سیدونکي وای په دې انتخاباتو کې به مقابله د پاکستان تحریک انصاف او د واکمن اتحادی پی ڈی ایم د امیدوارانو ترمنځ وي. نور حالیه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې په 14 اکتوبر باندې کیدونکي د انتخاباتو د کمپاین وخت د 14 اکتوبر د شپې 12 بجې سرته رسیږي. د صوبې په پیښور، مردان او چارسده کې په دریو حلقو د 14 امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د دریوونو حلقو نه په خپل مقابله کوي. د مردان نه د جمعیت علما اسلام او د چارسدې او پېښور نه د عوامي نېشنل ګوند امیدواران د پی ټی ایم په ملاتړ برخه اخلي. زی خبریال ریاض الحق وای په دې الیکشن کې بعد د روانې بدامنۍ او د زیاتېدونکې ګرانې په سر کوم سیاسي ګوند ته د ووټ اچولو پریکړه کیږي.
چې د خلکو دوه دغه غټ ترجیحات دي، چېرې د یو طرف ته د چې دینو مونږ داسې یو کس لا ووټ ورکو چې هغه زمونږ دغه ترهګري چې دینو هغه ختمه کړي د سیمینه، او بل طرف ته کومه غریبي راغلی ده، کوم غربت راغلی دی، کومه ګرانی راغلی ده، دا چې دی دا کومه کی.
په دې دریو حلقو کې 14,000 رجسټرډ ووټونه دي، 8,000 او 10,000 د سړو او 6,000 20,000 د ښځو ووټونه دي. خو د الیکشن په کمپین او لویو سیاسي غونډو کې د ښځو ګډون د نش برابر دی. ټولنیز فعال سبا خان وای دلته سیاسي هلو ځلو کې د سړو مقابله کې ښځې کمې برخه اخلي. باید چې ښځې هم د الیکشن په ورځ ووټ لروزي او په دې جمهوري عمل کې برخه واخلي.
په دوی په کمپین په جلسو وغیرہ کې د کی حصہ نه مخلي او په کار د چدی په ووټ کې سوا اخلي، ځکه چې د سری بدوی او ډیر ښه نمائنده چوز کی دي، ته پته چې کم کس کار کوي هغه کس په چوز کی نو د دوی مسله مسائل به حل کی.
د سیاسي غونډو د کمپین په دوران د ځوانانو شمیر زیات لیدل کیږي. ځوانان وای هغه چاته به ووټ ورکي چې د دوی د روزګار او د روخانه سبون بندوبست کولای شي. یو ځوان په زولل دی وته ویل
به مقصد دا چې موږ خپل جابز د لپاره د اوداسي کس لور کوچا خراب شت ختم کړو ته جاب وغیرہ ویل.
په خبر پښتونخوا کې د الیکشن په داسې حال کې کیږي چې په صوبه کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په کورمزل کې د زی امنیت خرابې وزې لامل په یو حلقه کې ټاکنې ځنډول شوې دي. د الیکشن کمیشن چارواکو ویلي په کومو ضلعو کې چې انتخابات کیږي هلته کلک د امنیت انتظامات کړي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ده. د تایلند څخه د یو سلو اویا مذهبي راهبانو او پلویانو یوې ډلې د خیبر پختونخوا د بود مت تهذیب او د مذهب د پاره د مقدسو ځایونو سفر کړی دی. د تایلند ستر راهب آریا وانګ سو په مشره د راهبانو د جمعې په شپه یاد مذهبي رسمونه د پیښور لرغونې آثارو مرکز کې پای ته رسولي. دوی د خوشاله سرګندونه کړې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال احسان محمد خان په دې رپورت کې راکوي.
د بوتمت مذهبي مشرانو د ډله چې د تایلند د ستر راهب ارای وانسو په مشرۍ کې د جولای په 15مه نیټه پاکستان ته رسیدلې وه، او بیا یې د بارني اعتکاف په نوم خپل دغه درې میاشتنی عبادتونه په سوات، تختبای، هریپور، خیبر او پیښور کې روان ساتلي وو. د تایلند څخه راغلی یو مذهبي راهب سوراپون ویوتاوای
ام وی کیا ریت اس ټو دیس پلیس
ز د خپل مذهبي راهب د 13 15 کلونو پلوی يم، او د هغه سره یو ځای دلته را رسیدل يم. مونږ دلته خپل مذهبي رسمونه تر سره کړل. دا زما د پاره د ډیر ویاړ خبره ده چې د مقدس زینو کې د عبادت کولو جوګه شوم، او دا یو غوره موقعه وا چې د غهرسم مو په خپل سترګو ولیدل. د تایلند یو پخوانی پولیس چارواکي او د بودمت پلوی کین کینون د خپل احساسات سرګندونې داسې وکړلې:
اټ از ویری امپورټنټ فور می بیکاز ایم د بودیست اند آی نیور بین ټو پاکستان بیفور.
دا زما لپاره ډیره مهمه موقعه ده چې دغه رسمونو کې مو برخه واخیسته. زه یو د بودمت مذهب پلوی یم، او د خپل د دې مذهبي ځایونو په لیدو مو سترګې خوږې شوې. د بودا دغه اثر ښایي چې په دې سیمه کې څومره ژوره لارښودنه کړې، او دا زموږ عقیدو ته نور هم پوخوالی وربخي. موږ نږدې 18 میلیونه تایی وګړي یو چې 80% پکې د بودمت مذهب منونکي دي، او دا نه یوازې زموږ لپاره بلکې د نړۍ د هرې برخې د بودمت منونکو د تهذیب او مذهب په لړ کې یو مقدسه سیمه یا مرکز ګڼل کیږي.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د دې درې میاشتنۍ عبادت سر تکولو د غزانګړي رسمونو پای ته رسیدو په محل چې د خیبر پختونخوا صوبې د لرغونی آثارو ادارې مشر عبدالصمد خان او د تایلند څخه راغلي د دې ډلې مشر کوونکی ستر راهب وانسو ترمنځ یو لوزنامه هم لاسلیک شو چې دغه لوزنامه تر مخه به د بود مت مذهب پلویانو د پاره ډیجیټل اسانتیاوی ورکول کیږي. په دې حق لا د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو ادارې مشر عبدالصمد خان ویو ریډیو ته وویل:
دا خو جی هر یو مذهب کې ډیر زیات لکه زما تاسو مثال د مسلمانانو درکم مونږ لپاره خانقاه چې کوم دغه یو سیکرټ پلیس ته زو، نو هر یو مذهب کې مختلف ځایونه دي. دوه لپاره بودیست لپاره دغه علاقې خیبر پختونخوا ډیر مهمه پدې ده چې نن د 2000 کال اول بودیزم دلته شروع شو او کلایمکس رسیدلی و.
دغه مذهبي راهبانو ډلوای په راتلونکي کې خیبر پختونخوا د بودمت پلویانو د پاره د مذهبي سیلګرۍ یو مرکز جوړېدای شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، د دې خبري خبرونه په اخر کې درته اوس وړاندې کوو. یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر
امریکای د لایبیریا د حکومت یو سو علي اختیار چارواکي او افسران په لایبیریا کې د روانو بډو رشوتونو په تور کې په ګوته کړی دي. په دوی کې د لایبیریا د صدارتي معاملو سلاکار او د صدر چیف آف سټاف نتانیل میگل، د لایبیریا ستر سرکاري وکیل سایمیا سیرینیوس سیفس، او د بندرونو د قومي ادارې انتظامی ډایریکټر بل تویوه شامل دي. میگل خپل حیثیت د لایبیریا د آزادو جمهوری ادارو د تباکولو او د خپل ذاتی مفادو د پاره د حکومتي ترجیحاتو شاته د غرزولو د ناوړه عمل د پاره استعمال کړی دی. دویم تن سیفیس شکمنو جرائم پیشه خلکو سره د تعلقاتو په جوړولو تورن کړی شوی دی، چې غرض یې د دغو جرائم پیشه خلکو نه رشوت اخیستل او د دې په بدل کې په هغوی د جوړو مقدمو ختمولو. دریم تن توی هوه د قامی بندرونو یو اختیارمند افسرو، د خپل حیثیت او خپل اختیارات د خپل ذاتی دولت د نور زیاتولو او د خپل سیاسي مقصدونو د حصول د پاره استعمال کړی دی. په دې درې واړو کسانو باندې د امریکای د 1403 نمبر انتظامی حکم لاندې بندیزونه لګولې شوې دي. د دې حکم تر مخې د بشري حقوقو په معاملو کې د احتساب د میگنیټسکی د نوم په عالمی قانون عمل درآمد کیږي، او په ګرد دنیا کې د بشري حقوقو د سنگینو خلاف ورزو او د بډو رشوتونو اخیستو ګناهګار خلک هدف کوي. د امریکای د خزانه په محکمه کې د ترهګرۍ او د مالی بیقاعدګو د مخنیوي نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د لایبیریا د ذکر شوو درې واړو علي اختیار افسرانو د خپل ذاتی مفادو د پاره په لایبیریا کې جمهوریت تالا ترغه کړی دی. د ویلي دي چې د امریکای د خزانه د محکمې له طرفه د دوی هدف کول د دې خبرې ثبوت دی چې امریکای د لایبیریا د خلکو په خیر کې دې بڑو خورو افسرانو لا د سزا ورکولو پخه اراده کړی دا په لایبیریا کې خورو ورو بډو رشوتونو د ډيري مديراسي د لایبیریا جمهوریت او معیشت د خپلاندې چقیدلې ساتلې دي. بډو خورو افسرانو د خلکو د خیر خیګړي کارونو لا وستېشي وی سرکاري رقمونه په دواړو لاسو لټکړي دي. ناخوخه خلک د اختیار خاوندان شوی دي. دوی د کار باپار ماحول خراب کړي دي او په ملک کې د قانون بالا دستای او اثرناکې حکمرانۍ ته زغ ډیر نقصان رسولې دي. د بډو رشوتونو په وجه د خلکو د خپل حکومت نه ادبار هم پاسېدلې دي، ځکه چې د اختیار په کورسۍ ناست خلک د عوامو په نظر کې د هر قسم قانوني سزا نه بچ وي. د لایبیریا د دې لوی افسرانو هدف کېدل د امریکې د دې پخې ارادې سرګندونه کوي چې بډې خوار خلک به رئیساری او دوی نه به د دوی د کړو تپوس کوي. امریکا په لایبیریا کې جمهوریت لا د ودی ورکول په حالو زلو کې د لایبیریا خلکو سره ټینګ ولاړه ده او په دې معاملې کې به د چا د مالی او د سیاسي حیثیت پروا نه لري.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ.